Radio.
شنبه خبرګولې په 20مه د جون 12مه د ساجي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. احمد شیبریان په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې سر لننه د کورونا په خاطر سخت بندیزونه لګول شوي او په روغتونونو کې مصنوعي اکسیجن کم شو.
ضرورت به 300 ډبې اکسیجن او دیو 500 ډبې راوړو. 500 ډبې هم په هوا کې چورکېد.
باندې مو په کابل کې د اکسیجن تر ټولو نوې تسکاو له فعالیتو هم خبرو. زده کوونکې زهرا کورونا ته پام کوي.
باندې نن چې راغلم لاسونه مینځم، 2 متر فاصله مراتم.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې د دې څرګندونو تفصیل اوریدل شي. نن د ماشومانو د کار ته مخنیوي نړیواله ورځ ده.
زه دا درنه اوس پنځشان پروتوکول ماشام بیا ما بدن داس
تر ونی مو پچو یو شمېر نور مطالب هم درو کوم لای خبرونه. امریکا په کابل کې د خپل ویزو د ورکړې چاري وزندولې. د ناتو په سرمشي کې د افغانستان مسله څېړل کیږي او د پلازمېنې ماسکو شاروال د کورونا د پیښو د زیاتېدو په خاطر خبرداري ورکړ. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبال عمله سر له سبا د ویزې د ورکړې چاري زندوي. د سفارت خبر پانه کې راغلي دي له هغه کسانو سره به چې وار لمخه د مرکو وخت ټاکل شوی دی په مستقیم ډول تماسونی ول شي. په خبر پانه کې له هغه خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله شوې ده چې سفارت ته ورنشي او له سفارت سره په ارتباط کې نشي. سفارت ویلي دي چې هدف یې د ویزو د ورکړې لزنډېدو د خپلو کارکونکو او درخواست ورکونکو روغتیا ده. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشتیزه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال له افغان ځواکونو سره دغه پوځي تړون د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ به دغه راز د افغانستان په اړه بحث وکړو. زموږ پوځي حضور پای ته رسیږي خو د افغانستان له امنیتي ځواکونو او افغانانو به زموږ ملاتړ دوام وکړي.
د ناتو سرمشتیزه سبانه بلورس د جون په 14مه جوړی شي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې د سپتمبر تر 14مې ټول بهرني سرتیري له افغانستان وځي او هم مهاله ورسره جګړه هم توده شوې ده. په یونان کې پرون څلور افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی پر دې تورن دي چې تیر کال پولیس پوسټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کم ته اور اچولې دي. په یونان کې د پناه غوښتونکو د ټولنې مشر یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
در جمله اینا 8 نفر بودن که 2 نفرشون
دوی ده غشپاگو کسان اول دالی وو. 2 کسانی نگده 2 میاشتی مخکی محکوم شول او اوس زندان کدی. ده چلورو نورو ده محاکمه غونده ده جمعه پوراست تر سرشوه. تنکی زوانان دی تقریبا لاتلس و کلونو هم کم عمرون لری.
ده فرانسی خبری آژانس سویلی چه ده افغانان ده قصدی و راچولو پتور و ده جنایتکاران و پیور دلی که ده غری توپ خاطر محاکمه شویدی. یوی حقوقی سرچینه ده آژانس سویلی که ده پناهغوښتون که مجرم و پیشندل شی پا 15 کال زندان محکومی ده شی. ده دوی مدافع وکیلان بیاوی معاکلینی پا عادلانه دول ندی محاکمه شوید. د افغانستان او عمان ترمن د فوټبال په زړه پوری سیالي 2-1 د عمان په ګټه پای ته ورسیده. د لوب په قطر کې د جاسم بن حمد په لوبغالي کې ترسره شو. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف په دیاړه اساجی رډو ته وویل
با کسب این نتیجه در واقع میتونه برتون
د دې پایله په ترلاسه کولو کولای شو وایو چې هیڅ بدلون نه دی کړی. موږ یو چانس لرو. تر اوسه مو هیله ژوندې دي. اوس په جدول کې څلورم ځای لرو. د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره یا ډاله کې د دریم کې دوه په خاطر له هند سره یو مهمه سیالي مختلرو.
د لوبه پرون بشو او ټاکل شوی د افغانستان او هند ټیمونه د سیشن بی پروز د جون په 15مه د سیالي ډګر ته شکته شي. د مسکو شاروال په دغه شار کې د کووېډ 19 ناروغي د زیاتېدو له کبله خبرداري ورکړې ده. د خطر د زنګ داسې مهال وهل کیږي چې د روسي په پلازمینه او یوشمیر نورو شارونو کې د کورونا زیات شمیر نوي ثبت شوي نوي پیښې ثبت شوې دي. تازه په یوه شپه او ورځ کې د روسي دننه د کورونا 2500 پیښې ثبت شوي چې دا د تیر فبروري میاشتې له روسي راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. په دغه هیواد کې د کورونا د پیښو ټول شمیر څه باندې 5 میلیونه او 180 زرو ته رسیدلی دی. د نوی پیښو ډیر شمیر یعنی چبان دی 1500 یوازې په ماسکو کې ثبت شوی چې شاروال سرګي سوبیانین یې اندیشمن کړی دی. هغه ویلي د کورونایي ناروغانو درملنه ورځ تر بلې سختی شي. د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا د اوږد د مهال یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. دا د هغو بیلاروسي چارواکو له ډلې دی چې د امریکا او اروپایي ټولنې د بیلابیلو بندیزونو هدف ګرځېدلی و. د لوکاشنکا رژیم ته پر یوه نږدې تلګرام چینل پرون هغه ویډیو خپره شوه چې لوکاشنکا د خپل دغه چارواکي ستاینه پکې کوي. دا لا معلومه نه ده چې شیمن ولې استعفا کړې ده. نوموړي له 1994 کال راهیسې له هغه مهاله له لوکاشنکا سره کار پیل کړ چې هغه د بیلاروس ولسمشر شو. د بیلاروس رژیم په دې وروستیو کې د اروپا او امریکا له خوا تر سختو فشارونو لاندې راغلی دی. دا خبرونه دا سجر د وسارنې خبري مجله په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري. د افغانستان د امیر خطاب وزارت د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره سر لننه په ټول هیواد کې جدي بندیزونه واسه کړل. دوی ویلي تر دوه اونیو پورې به ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او د غراس د ودونو تالارونه او فاتحه خانی تړلې وي. جمعتون ته هم یو لړ لارښوونې شوې دي. دا بندیزونه داسې مهال اعلان شي چې د مصنوعي اکسیجن کمښت په نړیواله کچه اندېښنې شودل شوي او د کورونا له امله تلفات په افغانستان کې په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس درېمه څپه د اوج کچې ته د رسیدو په حال کې ده او پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه وزارت د کووېډ 19 ساري ناروغي د مهارولو لپاره سر لنن شنبه په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږي جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي د وزارت ویان دستګیر نظریې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موش په څلور دیرش ولایتونو کې ټول ښوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. په خو شپاړس ولایتونو کې په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلې وي. هغه رستورانونه چې سرپټو ځایونه کې باید حد اکثر لس میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو زیات عمرونه لري
از خانه کار میکنند.
عامه روغتیا وزارت له ښاروالۍ و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او دغه راز د فزیکی واټن امکانات دی وسنجوي. د جماعتونو له ملا امامانو هم غوښتل شوی چې د لمانځه پر مهال فزیکی واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاد فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي ترې د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 500 ډبې اکسیجنو د مریضانو، دوی به 500 ډبې راوړه او 500 ډبې به په هوا کې چور کېده، د دروازې نه بیرون چاته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلی چې موږ خپل تر ته د 3500 افغانیو اکسیجن هم اخیستی ده. د ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبې په سر باندې لګیږي هغه خو بيخي پیدا کېده بنا. چا چې مثال ډبې درلودلې مخکې تر مخکې اخیستې وي هغه پاتچاو کنه ونو مریض به د اکسیجن پټه باندې مړ کېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې نړیوال ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوي وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6.5 شاوخوا ډبې تولیدوي خو په خبره یې 2 شاوخوا 5000 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عام روغتیا وزارت سره دریږي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپل اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوی 268 میلیون ډالر بشری مرستې ته اشاره کړې چې یو برخه به یې د دوی په ټکو هغو 13 میلیون افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلی دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوزه واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمېر نږدې 80,000 ته رسېدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې د دې څو برابره زیاتې دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن د کمیدو په اړه واوریدل. بل لور ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوې فعالې کړې دي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دا دستګاوې د افغان جاپان او د قصبي په روغتونونو کې لګولي او فعالیت یې پیل کړی دی. بلې خواته د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به چټکې او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا او بعد اخته شوي او کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامې روغتیا وزارت د دې ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاوو له فعالېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا دوه دستګاوې د افغان جاپان او قصبي پروختونونو کې چې پر کووېډ 19 ناروغي د اخته شوي او کسانو لپاره ځانګړي شوي لګیدلی او فعالیت پیل کړی دی.
د افغان جاپان روختونو بل هم د قصبي روختون چې په 15 نه کې واقع دی دغه دستګاوې نصب شوي چې په دغه دستګاو په نصبولو سره زمونږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود تر ډیره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو رو هوایی که د اکسیجن د تولید دستگاهو د لګولو اجازه ورکړل شي چاره به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی کده نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د دستگاهو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي. په هر دوه شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید دستگاه تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا او بعد ریمه څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغي او متخصص کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هله د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتمان د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی تبه او نفس تنګی لري نو حتمان صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
د دې خبري مجلې پورستوي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوي ځکهونکو سره شخیدلی او چې هغه هم د کورونا په اړه خپل نظر را سره شریکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وړ مورس وویل همدا اوس امریکایي پوځیان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته لیشي. امریکا په قطر کې لویه پوځي اډه لري، په کووېډ کې هم اډه لري او په بحرین کې هم. له دې لري واټنه امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي. له جنرال دولت وزیري څخه به واور
اوس مهال خو تخنیک ډېر پرمختللی دی. کېدلې شي چې د بي پيلوټ الوتکو په واسطه یا د ډېر اسري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډېر موزیر وي یا ډېر خطرناک وڅاري.
جنرال صاحب وزیري چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات لری واټنه کړې دي، له دغه عملیاتو نور نه خبروي، نو ستاسو په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او افغانستان سره همغږي نه ستونزمن بی؟
کچیری په کاملا همغږي اجرا شي د عملیات تر یو حد پورې دا مشکلات حلول شي، مګر کچیری همغږي موجوده نه وي او دوی خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې دوی لپاره پکار وي د القاعده په نامو باندې یا د داعش په نامو باندې بیا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامېږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي، دا ګټه نه لري، قطن ګټه نه لري.
که چېرته افغانستان سره مهم اهداف همغږه کوي شاید افشا شي ورلمخ.
په دا کشفی ارګانونو کې په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف مغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نشي.
ل جنرال دولت وزیری څخه په مننه نړیوالو چاپی خبرونه هم لری واټنه د امریکا لوري د افغانستان د امنیت د سارې مسله چړلې ده. البته د افغانستان د کورونا مسلې ته هم اشاره کړې ده.
د هند ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر په قول لیکلي چې هوایي ځواک له بهر په افغانستان کې عملیات پیل کړی دي. لوید آستن دا خبره د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه، خو په دې اړه یې سونه ویل چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به د کابل او نورو لویو ښارونو د ساتنې لپاره د طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت هوایي ملاتړ له بهر وکړي. تر دې وړاندې په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و. نیویارک ټایمز د چهارشنبه د ورځې په ګڼه کې لیکلي وو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له تلوروسته پینتاګون په دې احتمالي پلان کار کوي چې که افغان امنیتي ځواکونه له جدي ستونزې سره مخامخ شول نو دوی به له دې باندې هوایي ملاتړ وکړي شي. آستن د سناجرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو ته وویل د الوتنې د خلیج د سیمې له هیوادونو کیشي او د دې معنا ده چې دوی دا وړتیا لري چې له بهره دا ډول عملیات وکړي. ګلوبل ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د اډو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د پینټاګون چارواکي وروستي هڅې کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه اډې ورکړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې تروریستي ضد عملیات وکړي. د ورځپاڼې پر اساس واشنگټن له دې سره سره تمرکز پر پاکستان کړي چې د ځینو امریکایي چارواکو په باور د اوس لپاره په دې برخه کې خبري پټه پدرې دلی دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د کورونا وبا د پیښو پر زیاتې دولي کنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د سب شو یو پیښو شمیر بي ساري یا ریکارد حد ته رسیدلی. د پنځشنبه په ورځ د چین ولکه دوزه سینوفارم واکسین دغه هیواد ته ورسید. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسین به په لومړي ګام کې هغو کسانو ته ورکړي چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات او یا جدي ناروغي لري. که څه هم تر دې وړاندې هند هم یو اندازه واکسین افغانستان ته ورکړی وو، خو دې ته په پام چې افغانستان شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري ډېر لږ افغانانو ته واکسین رسیږي. نیویارک ټایمز د افغان ترجمانانو په اړه هم لیکنه لري. ورځپاڼه وایي امریکایي پوځیان په داسې حال کې وسی چې د افغان ترجمانانو ویره په ځای پریشتي. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو پر اساس لیکلي چې یوازې د 2000 په وروستیو درو میاشتو کې د 1,646 افغان ترجمانانو ځانګړي ویزې رد شوې دي. د ورځپاڼه له لیکنې سره سم د کار یا د ترجمانۍ د لازمې مودې په ثابتولو کې پاتې راتلل، د کافي اسناد او نلرل، د ارزښناک او صادقانه کار په کولو کې ناغېړی او د ناسم معلوماتو ورکول د دغو کسانو د ویزو د ردېدو دلایل شودل شوې دي. ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د سفارت په قول لیکلي چې 8,000 افغانان انتظار دي چې د دوی د ځانګړو ویزو د غوښتنلیکونو په اړه څه پریکړه کیږي.
د جون 12 د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ او نن د جون 12 ده. افغانستان په جنوبی اسیا کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له 1 میلیون زیات ماشومان درانده کارونه کوي. جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه علتونه دي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نورولا 12 کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یو کارخونه کې کار کوي، چیرې چې د ده د وزن څو برابر درنې وسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، دا پښې مې درد کوي، ستړی شم، نو خو ته اړ یو خو مسکینان یو ډوډۍ نه رسانه لو.
دا د زورګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګډ ګډ کې درانده کارونه کوي. له دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله 9 کلن دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دکان کې کار کوي. لده نه یوازې خوانځه پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټول امیدونو یې خاورې اړولې او لوی هیلې دومره ده چې تر ماخام خپل کورنۍ ته یو ګولې ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډیر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شاقه کار هغه بولی چې کولی د ماشوم په بدني یا ذهني ودی ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او تر ځمکې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړونکو ته د قانون لمخې د مجازاتو حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2025 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوي وکړي.
د افغانستان حکومت نړیوال ټولنه په ټوله کې مختلف ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې له مختلفو لارو چارو په استفادې سره د دوی لپاره د امور یا د شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بیوزلی هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي رادیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه ورزي او بل اخر من تاسو شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای په مدرسو کې وای خو ژوند کړای وای هغه په بازارونو کې من تاسو ګورو چې شاخه کارونه کې پخت.
افغانستان کې د ماشومان د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي خو د امکاناتو او بودیجې وستونزو له کبله ډیر محدود دي، ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل
موږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پالیسې کوي سرپرستان خپل کور کې نه لري او غیر روزنتونونو ته باید منتقل شي او په غذایي کې له دوی نه ساتنه وشي او همدارنګه هغه سن سرپرست لري د هغوی لپاره د فنی او حرفوي زده کړو موضوع به تر نظر لاندې ده. صفنیم هر فوز دا کړی ورته ورکوب چې تر څو پر دې خبره د دې هغه ورته پیدا کی چې خپل خزانه ته یو مړی ډوډۍ خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لاسو ماشومانو نګدی یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، خونې او روزنې او خراتون کې لګوخ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هر څلورو کلونو کې یو ځل خبريږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیون ته لوړ شوی چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیون او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په جنوبی وزیرستان کې ځایی اوسیدونکو د پوز له ډرون یا هوایی کمرو شکایت کوي. دوی وایي په دې سره ګرمي کې د همدې کمرو له خاطر له کوټو بهر خوب نشي کولای. د جنوبی وزیرستان ولسی استازي هم د پاکستان له چارواکو غواړي چې د خلکو د پردي او محرمیت اصول ته درناوی وکړي او له دې کار لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان پولي تنګدې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پوز او امنیتي ادارې د پولي او سیمه د سارن لپاره درون کمرې کاروي. خوده کار خلک پتن کړی دی. د جنوبی وزیرستان د سری راغې او شمیر قومي مشران او ولسی استاذ وایي د کمرو د دوی شخصي حریم نقص کړي او کباندې نشي په اعتراض بلاس پوری کړي. یو ځای اوسیدونکو عثمان مسید په وزیرستان کې د مشال رادیو خبريال ته وویل چې ولس د حکومت له دې کاره ډیر پتنګ شوی.
د ګرمۍ په موسم کې څومره خلک د کمرې شه دننه سمولي صرف د څه دیواجې د دغې ډرون کمرې دیواجې مخپله دا خبره کرنل ته کړی وه یا ویل چې د سیکورټي مسله ده چې د دنیا په یوه ملک شو د چا عزت دمره خطره نه وي لکه چې څرنګه په ماجیدوک شه د دغې فوج د ډرون د کمرې نه د میږي عزت خطره.
د وزیرستان مخکینی سناتور صالح شاه ویلي د حکومت دا کار د خلکو ژوند ته لوی مزاحمت دی او باید ترې لاس په سر شي. دی وایي پاوزې په لوی لاس د کورونو بې پردې کولو ته ملا تړلې او کمرې د څو دقیقو لپاره د دوی د کورونو پر سر دروي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزت او دودونو درناوی وکړي او د څارنې کمرې غیر هستوګنیزو او غرنیو سیمو ته ولېږدوي. د سویلي وزیرستان ځایي چارواکو بیا ویلي د خلکو غوښتنې یې اورېدلې او غور پرې کوي. جنوبی وزیرستان هغه قبایلی سیمه ده چې د پاکستان پوز له 2015 کال راهیسې پکې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي. د غلطه 2009 کال کې د پوز عملیاتو شاوخوا 15,000 کسان له خپلو مینو کډه کولو ته اړ کړل. له دې 15 کال وروسته یعنی 2014 کال کې څنګلوري شمالي وزیرستان کې ورته عملیاتو شاوخوا 1,000,000 کسان بې ځایه کړل او سوداګرۍ او کاروبارونه یې ټکنی کړل. له دې عملیاتو وروسته د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد د بریا اعلان کړی خو ځایي اوسیدونکي وایي چې طالبان بیرته د منظمېدو په حال کې دي. دغو سیمو کې د پوز د یو شمېر کړنو او ځورونو په غبرګون کې 2013 کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو چې له محدودیتونو سره سره خپلو مدني مبارزو ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
لاند خبرونه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبا له عمله سر له سبا د ویزی د ورکړې چارې ځنډوي. د ناتو عمومي مشر ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. د ناتو د مشرانو غونډه د دوشنبه په ورځ ده. په یونان کې پرون څلور افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی پر دې تورن دي چې تیر کال پولیس پوسټ ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ ته اور اچولی دی. د افغانستان او عمان ترمن